ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغه ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط کورونه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیکې د لایشي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. دا هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېده. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خپرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانکزي مخ ته کېږدو. زه اکرام الله اکرام یم. استانکزي صاحب، ډیره زیاته مننه تا ته کله خرغلاس وایو. که پایلې لدی وکوچه په نړۍ کې نګدې یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسي غوره لوبډلې لري چې یو هم په کې لنی کمرغه افغانستان دی، او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کومو دلایلو لمخې د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیات دي. په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي، او د یو اداري تشکیل خاوند وي، او د یو منظم بورډ خاوندان وي، او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس، اجرایوي رئیس، د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړې سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید د افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید له 10% څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا که چیرته جایدادونه ترې نه وباسو، نو 90% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي، او همدارنګه قرضدار نه وي، او درایي سیدا ډیرې وشتمنی ډیرې وي، او رښتي څلور کلو د حساب دهي اډیټ رپورټ منظم پاک تللی وي آی سی سی ته. بیا لغه څخه وروسته د درېمه حصہ کې پرفارمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفارمنس، هغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د 19 کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي ده. په ملي لوبډله کې دا اوس په رښتي اتو کلو کې اقلا افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکي هیواد ته څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ وستنډیز مات کړای ده، او همدارنګ 19 کلنو سیدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی سه، هغه هم خوشبختانه منګه مونډلی ده، او همدارنګ ملي لوبډله سیدا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د 19 کلنو شپږ کلنو او هغه لوبغاړي باید د سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکو کې ملي لوبډله هم لوبول ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي، څومره لوبغاړي دی هغه د یو پایپ لاین څخه تیریږي سه شپږ کلنو لوبډله څخه 19 کلنو ته ځینو 19 کلنو څخه بیا الف لوبډله، الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو. دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده، او هغه پایپ لاین هم موږ تشریح کړ، او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سی لوبغاړي موږ ډیرو لرو، هغه هم موږ ته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده، ظرفیت ډیر زیاته، او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډلې ته وړاندې کوو. همدارنګه د میدانونو د لوبغالو موجودیت د سې لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګه ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا آی سی سی ته موږ تیر دریو کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیږو، او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنی سیالۍ فرست کلاس سټیټس ولري، یو ورځنی سیالۍ هم د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سه بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو چې ویل کیږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کاله ده، معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده، او په دې دریو کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکاناتو باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري، او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د راتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي؟
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو د رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې چې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال سه ده، نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کو سه په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته غوت پکتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سه نتیجې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې ترڅنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید دا هدف فم ترلاسه شي. سب پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لک تر لګه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو قربتو پکې وکړو.
موږ درې کلن کومه ستراتیجی سه ده، په غو کې موږ واځي لیکلی سه موږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو. بیا هم زه د خبره کې لک زر رونټیا روحانتیا شو ما سه نړیوال لوبغالي موږ لرو. موږ کوي سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالی کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالی کې موږ بین المللي لوبې هوست کړای شو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو چې باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات شي، همدارنګه انډور او آوټډور فیسیلیټي پکې جوړ شي، همدارنګه هاسټل پکې جوړ کړو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کړو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سهولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله، او دونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجود دي، او زینی په دې اړه زد نقیس خبري موجود دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ دغه پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیوال شورا څخه راغلو. د سیالۍ انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅاوي سټراکچر ده. څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 نه تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړۍ بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې به د دغه کال د سپټمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومي، او باقي څلور سې کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر، یعنی ټاکل سوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نس کوم حل وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې بزای لري او موږ خپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې په ولایتي گریټ ون سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بل اخره به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې لخپل موقف څخه سوء استفاده کوي سي د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ د لزی څخه موږ تزوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به موږ سره راځي. نو لسکله نه لف لوبډاله د درو سکلونو څخه کم سن لوبډاله ته همدارنګ ملي لوبډاله ته کدل ته موږ غلط لوبغاړي و لوبو یا دی واسطو ولا لوبغاړي و لوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بل موضوع د شپږیزي مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوا؟ فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړې م شوه، ډېره ګډوډه شوه. څه کال فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی وه او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه هم دا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه ښه کوي کابل ته راسي، نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تیر کال واده شوی وه د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کال به موږ تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو، ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو دپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم به ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغوی ټول راځي؟ ټول وعده هم داد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې لا هم ستونزې موجودې دي؟
دا یو بحث ده او ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینهوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاونډه منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دا هغه ته منګ ورکړی دی. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دی، هر وخت سه د دو ترمنز کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګ ته مو وایو، منګ به سره تاسو ته وایو.
یعنی د شهزاد پړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې؟
وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې، وروستۍ پریکړه سي اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډېره زیاته مننه سانګ زیسب کورو ده.